مشر لو پرونو پرونو کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه منې وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د ناقانونه ډلې طریق طالبان پاکستان سره د سولې خبرې او د اپوزیشن ګوندونو او خبریالانو لخوا په پاکستان کې صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګوندسیو ته خبرګون او دوه اونیزې خبرونې هم لرو تورتمونه او د رڼا پر لور خو تر هڅه مخې له بشیر ګوا خبرونه ورو
کومړې د خبرونو سره ټکی د پاکستان ځینو سېناټرانو د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت په مذاکراتو نیوکی کړې دي. په پاکستان کې په تیرو څلیرش غنټو کې لشپک زرو څخه زیات کیسونه مخ ته راغلي. افغان خزو د ناروې په اوسو کې د طالبان حکومت استازو ته په غوښتنه کې ویلي چې د جنکو ټول خونځي د خلاص د خبرونو تفصیل د پاکستان په سنټ کې سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکی کړي او تورې پورې کړي چې د ناقانونه ډلې تحریکی طالبان سره د خبرو په کولو هغه ته ځان تسلیم کړي دي. د مسلم لیگ نون سېنټر اعظم نذیر تارړ د جنوري په 13مه په بحث کول چې ټي ټي پی ترګره ډله ده او هغه سره نرمي خودل د ترګرې د قربانیانو سره زیاتې دي. د پاکستان حکومت په خوا ویلي چې ټي ټي پی عین ومني نو دوی به ورسره سوله وکړي. د پاکستان حکومت او تحریکی طالبان پاکستان د نومبر په 9مه د یوې میاشتې لپاره اوربن کړو خو دا ټي ټي پی ونه غزاو دی ډلې تر هغه وروسته بریدونه زیات کړل. ځینو امنیتي سرچینو پرون مشاهده لري ته ویلي چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د ټي ټي پی سره د مذاکراتو پیلولو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی او د دې ډلې د مشر سره یې لیدلې دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت او ټي ټي پی تر اوسه په دې اړه څه نه ویلي. د خبر پښتونخوا په کوهاټ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. د کوهاټ د پولیسو وین فضل نعیم د جنوري په 15مه مشال لري ټول چې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده چې په جرمي سیمه کې په ډزې شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. پولیسو ویلي چې پلټنې یې پیل کړې دي. د بلوچستان د گوادر په سیمه کې یو اربع احتجاج خلکو شروع کړی دی چې په ونه دیوی میاشتې تیرېدو باوجود هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د هغه غوښتنې ولسي تحریک مشر مولانا هدایت الرحمن پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوه میاشت مخکې ورسره حکومت وعده کړې وه چې د غلطه به په سمندر کې د کب نیونې لوی ټرالران نه ورپرېږدي او همداراز به د مظاهرچیانو په ضد مقدمې ختموي او ځینې پوځي چک پوسټونه به ختموي. خو د هدایت الرحمن په وینا دا وادي ورسره نه دي پوره شوي. د بلوچستان حکومت د مواصلاتو او تعمیراتو وزیر سردار عبدالرحمن کتران پرون مشال لري ته وویل چې حکومت یې کم تړون چې کړی دی په هغه یې عمل کړی. ځینې خبرې عملي شوي دي او پر ځینو نورو به کار وشي. د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو څلیرش غنټو کې د کورونا وایرس شپږ زره 350 نوي کیسونه مخ ته راغلي چې د سره په دې ملک کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 1,301,152 ته رسیدلی. وزارت پر خپل ویبسایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرسه د وژل شوو کسانو شمیر 9,102 خو 1.2 میلیونه تی جوړ شوي هم دي. حکومت پر خلکو غږ کړی چې د ټول بند څخه بچ کېدو لپاره باید د ډاکټرانو لارښوونې عملي شي چې کې ماسک اغوستل ویکسین کول او له یو بل فاصله ساتل شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوی د ناروې په اوسلو کې د بلابلو غربي هیوادونو استازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. د جنوري په 13مه شوې دي غونډه کې ګډونوالي د بشري حقوقو فعالې محبوبه سراج مشال رډو ته وویل چې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی په مشرۍ پلاوی ته په لیکلي شکل خپلې غوښتنې وړاندې کړې. هغه وویل په غوښتنه کې ښځو ته حقونه ورکول او د نجونو په مخ د ټولو ښوونځیو خلاصول شامل دي.
If they continue this way to tell us
kadui da dawal dawam workre che mushta yow tsawai aw amal bal dawal wakde no pa haga surat ki ba etimad bash par laman dawlar si
طالبانو د اگست په 15مه د افغان حکومت واګي بلاس کې خستي او اکثر ولتون کې لښپګم روسته د نجونو په زده کړو بندیز لګولې. دوی وایي د شری چوکړ برابرولو روسته به د سکولونو پرانیزي. نن د افغانستان کرکټ لوبډله د نیدرلند په وړاندې په قطر کې 350 اوریزه کرکټ سیالي کوي. افغانستان لومړی بیټنګ اپیل کړی او تر دا مهاله یې په 43 اوورونو کې 191 رنزونه کړي دي او 3 لوبغاړي آوټ شوي دي. د 3 لوبو په دې سیالیو کې مخکېنۍ دواړه افغانستان ګټلې دي. په دې میچ کې دا مهاله حشمت الله شهیدی په 28 او نجیب الله زدران په 30 رنزونو باندې ناټ آوټ ولاړ دي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې بشیر غوښ وړاندې کول تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. اوس هم راځو لومبئی موضوع ته. پاکستان د ناقانونه ډلې طریقې تربر پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. اسلام آباد وایي د پاکستانی طالبانو د ډلې ډیر مشران په افغانستان کې دي او هغه ډلې چې د افغان طالب مشرانو په مرسته یې د پاکستان له حکومت سره یو موقتی اوربند کړی وو د تیر کال د دسمبر په لومړۍ نیمایي کې پای ته ورسید. ولکېږي له هغې راهیسې د ډلې په پاکستان کې بیا حملې زیاتې کړې دي. په نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغانستان ته د پاکستان د حکومت لخوا په پټه استول شوي پلاوی په پکتیکا ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې له مشر نور ولی مسعود او د دې ډلې د مشر تابو شورا له نورو غړو سره څو ورځې خبرې ترسره کړې تر څو د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې بیرته راژوندۍ کړي. دا خبره یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مشال څانګې ته کړې ده. پاکستاني طالبانو له هغه موقت اوربند وروسته چې د تیر کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړې دي. دغه سرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی چې په ترکیب کې په پاکستان کې د پښتنو با نفوذ قومي مشران شامل وو د جنوري په 9 د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته انتللی او دوه ورځې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره درې څلور ځلې خبرې ترسره کړې. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د تحریک طالبان مشر تابو هم د دغه پلاوی تود هرکلی وکړ او دوه پسونه یې ورته حلال کړي وو. د دغه سرچینو په حواله خبرې پر دې څرخېدی چې په څه ډول کېدی شي مات شوی اوربند غزول شي او هم د تحریک طالبان د ډلې لخوا د څوارلس کلن تاوتریخوالي د پای ته رسېدو د یوې حل لارې د موندلو لپاره خبرې دوام ومومي. په دې موده کې په پاکستان کې په حملو او بم چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی په زرګونو کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ خبرې د افغان طالبانو چې له پاکستاني طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري په منځګړیتوب ترسره شوي دي. ویل شوي چې پاکستانی پلاوی دغه راز کابل ته هم تللی او هلته یې د حقانی شبکې له جګپوړو غړو سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د اسلام آباد او پاکستانی طالبانو تر منځ خبرو کې مهم رول لوبولی دی. خو دغو سرچینو ویلي چې کابل ته تللي پلاوی له حقانی سره نه دي لیدلي او د نه لیدو دلیل هم نه دی څرګند کړی. د تیر کال په نومبر میاشت کې افغان طالبانو د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند ټینګېدو لپاره خبرو کې چې څو اونۍ دوام کړی و منځګړیتوب کړی و. خو دغه اوربند د تیر کال د دسمبر په 9 وروسته له هغې پای ته ورسېد چې د سولې خبرې په پاکستان کې د دغه سخت دریځې ډلې د حملو له یوې نوې څپې سره پای ته ورسېدې. دواړو لورو له یو بل څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي چې د ډیرو په عملي کېدو کې پاتې راغلي وو. د پاکستان د حکومتي او چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط چې خبرو کولو اجازه یې نه درلوده ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان پاوز د تحریک طالبان له ډلې سره د خبرو لپاره یو پلاوی په پټه افغانستان ته استولی و. پاکستاني طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په اسلام آباد کې میشت د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ تیر 2021 کال په پاکستان کې د سخت دریځو وسله والو لخوا ترسره شوې 204 نوي حملې ثبت کړې وې چې دا د ورم کال په نسبت په شخړو کې 55% زیاتوالی په ډاګه کوي.
مشال لډیو ته وګورئ چې نور یاس نوري تاسو راپور وړاندې کوو چې پاکستان د ناقانونه ډلې طریقې تر باندې پاکستان سره د سولې د خبرو د احیا لپاره په پټه یو پلاوی افغانستان ته استولې وو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د باچا خان او ولی خان اونۍ منځلو په ترڅ کې تیر ورځ د پېښور په باچا خان مرکز کې یو سیمینار وشو چې پکې د بامی نیشنل ګوند مشرانو پرته د ځنې نورو ګوندونو سیاستوالو خبریالانو هم ګډون وکړ. په سیمینار کې د باچا خان ولی خان په مبارزې رڼا اچولو تر څنګ په ملکی سیاسي صورتحالو په ځانګړې توګه د صدارتي نظام راوستلو په اړه روانو ګنګوسیو قندنه هم وشوه. دا تر هغې وروسته چې په پاکستان کې د وفاقي پارلماني نظام پر ځای د صدارتي نظام راوستو خبرې کېږي. یادوي چې حکومتي چارواکو په وار وار دغه خبرې بې اساسه بللې. تفصیل د غلام غوث نور.
باچا خان مرکز پېښور کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر باچا خان د عدمي تشدد او د هغه د زوی خان عبدالولي خان جمهوري مبارزې ته سیاستوالو او د هیواد وتلي خبریالانو د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې او دوی په موجوده وخت کې د هیواد په سیاست او د سیمې په حالاتو د زیاتې شوې تندروي د مخې نیولو او د جمهوري پارلماني نظام په بقا او سالمیت ټینګار وکړو. د مسلم لیگ نون مخکخ او د پاکستان د دفاع پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو لپاره د تودو شویو ګنګوسو ذکر وکړو. خواجه آصف وویل چې د پاکستان په تاریخ کې د پارلماني نظام په مقابله کې په صدارتي نظام کې پاکستان د لویو لویو زیانونو او سانحو سره مخامخ شوی دی. کله چې دلته څه قومي سانحه رامنځته شوې ده یا د بېلېدلو تحریکونه چلېدلي دي یا تندروه سوچ او فکر سر پورته کړی، لکه څرنګ چې د 1980 په لسیزه کې یا د جنرال پرویز مشرف په دور کې ترهګري راغله، نو د دغه ټولو شاته غیر آئینی حکومتونه وو. خبریال حمید میر هم په دغه موضوع په تفصیل سره خپل نظر شریک کړو او هغه وویل چې د 1903 د پاکستان آئین لاندې په هیواد کې پارلماني نظام برقرار ساتلو کې د هیواد د ټولو ادارو او ولس ګټه ده. د 1903 آئین د پاکستان اخیرنی متفقه دستاویز دی. اوس که څوک دا وایي چې په نوي پاکستان کې صدارتي نظام راولو، نو په دې د اتفاقي رایې لپاره به نه ذوالفقار علي بوټو، نه ولی خان او نه نور څوک راشي. دا د 1903 آئین مشترکه کارنامه ده، نو په دې وجه دا آئین په بیا بیا د ماتولو پرته هم بیا بحال شي. په باچا خان مرکز پیښور کې په دغه غونډه کې وویل شو چې په پاکستان کې کوم خلک د آئین د واکمنۍ، عدم تشدد او اعتدال پسندۍ خبره کوي، نو د حکومتونو او ادارو لخوا هغوی د بیلابیل ډول تشدد ښکار شوي دي. خبریال سلیم صافی د دستوري ته په دغه اړه تفصیلي وینا وکړه. د غونډې وروسته هغه په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
او د ډیر غټ ډیلیبریشن نه پس د پارلیمانی نظام باندې د پاکستان د ټول سیاسي قیادت او د ټولو قانونو د هغې اجماع شوی ده. نو په دې وخت کې د دې نظام د لرې کولو او یا د صدارتي نظام راوستلو هڅې کول، زه فکر کوم چې دا د پاکستان د وجود سره لوبې کول دي. که د اپوزیشن دپاره هغه وایي، نو اپوزیشن دپاره خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې نیب د هغوی خلاف استعمال کړو، پولیس د هغوی خلاف استعمال کړو، ایف آئی اے د هغوی خلاف استعمال کړه. که د میډیا دپاره وایي نو خطرناک په دې وخت کې دی، ځکه چې په میډیا یې سینسرشپ راوستو، د میډیا له مالی وسایل دا یې کړه. نو د میډیا دپاره او د اپوزیشن دپاره خو د دې نه زیات خطرناک نشي جوړېدی، بلکې د عوامو دپاره هم.
خو په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستلو د ګنګوسو په اړه په اسلام آباد کې د کورنیو چارو د وزیر شیخ رشید احمد نه د جنوري په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو په دغه اړه پوښتنه کړې وه. نو هغه په ځواب کې ویلی وو چې دغه خبری اتری هغه هم اوري، خو د حکومتي کابینې په غونډه کې په دغه اړه هیڅ رقم خبری اتری نه دي شوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو، له افغانستان شمالي وزیرستان ته ستنه شوی کډوال وایي چې دا مهال د دوی شاوخوا 2500 کورنۍ د ټوچی دریا پر غاړه په ساړه موسم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته انتظار کوي. د سیمې مشران او د غیر حکومتي ادارو کارکونکي وایي چې که په دې یخ یخنۍ کې له دې بیرته ستنو شو سره د ګرمو جامو، کمبلو، اوبو او نورو شیانو بیړنۍ مرستې ونه شي، نو د دوی ماشومان به د مرګ له خطر سره مخ شي. بل خو حکومت وایي چې له افغانستانه له ستنو شو کورنیو سره یې واله مخه مرستې کړي او نورې به هم وکړي. تفصیل له مجید بابر اورو.
د افغانستان نه پاکستان ته ستانه شوي د شمالي وزیرستان کډوال وایي چې د ټوچي دریاب په غاړه د شنه اسمان لاندې پراته دي او حکومت ورسره هیڅ مرستې نه کوي. دا کډوال د شمالي وزیرستان د مدخیلو او سیدګۍ دي او په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته وړېدلي ول. د 2020 کال د دسمبر په 10 حکومت د دغو څه د پاسه 5000 کورنیو خپلو سیمو ته د ستنولو وروستۍ مرحله پیل کړې وه. د قدرتي افتونو سره د مباردی د صوبایي ادارې چارواکو د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې دغه کډوالو ته په غلام خان بندر خوراکي او د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د ټلیفون سیم په ذریعه به هر میاشت 2000 روپۍ نقدي ورکوي. خو د جنوري په 23مه د ټوچي دریاب په غاړه سره د خپل کورنۍ د یو لسو غړو استوګن معظم خان وای چې د راستنېدو نه پس په دې واورین موسم کې د سختو ستونزو سره مخ دي.
افغانستان نه دا غاړه سي تقریبا 15 پر د سي کلی کې میزه غلي وي دا د سړاد غرمه سره مخ مخ شوی چې ځوړن نر ته ملوي دي پښین نر ته ملوي دي لکه دا غا سن ته ډېر د سړون ته يخني ډېر اډو می سره وسی خالي چې ته می سږی څنګه کړای دی په ایستا هر می سره د شي سره کړی نه دي دا غا څه په دا غا سره وښلي
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د جنوري په 1مه په خپل راپور کې لیکلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو رزمک او شوال ترڅنګ په خو شاسیمو لکه کورما او جنوبي وزیرستان کې سخته واوره ورېدلې چې له وجې د تودوخې کچا منفي ته غورځېدلې. خو د ساړه موسم ترڅنګ یو بل کډوال عنایت خان وایي چې په دغه سیمه کې د سکولو اوبه هم نشته. په شمالي وزیرستان کې د یو غیر حکومتي ادارې کارکونکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشال لري وته ویل چې که د ټوچي دریاب په غاړه د دغو کډوالو سره په بیړنۍ توګه مرستې ونه شوي نو په سوونو ماشومان د ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. حکومت وایي چې د دې کډوالو لپاره په بکخیلو کې یو کیمپ جوړ کړی او هلته هر ډول سهولتونه برابر کړي. خو د افغانستان راستون شوی مقبول خان وای چې د بکخیلو کیمپ چارواکو ورته ویلي هل دوار لمخه په زورګونو کډوال اوسېږي او نور ځای پکې نشته.
ما کورمه غوند راغلی دی میزه تقریبا ولا لم میزه پته نه لګیږي او خپل پولیس کې چې حکومت خبره تا وو کو صحیح سمیز دا کلا بعد ولا دی یا سکول بعد ولا دی یا لاس بعد ولا دی هغه د حکومت پولیس کې میزه میزه سره ته نه شي کړلای دې غریبات نه دا په درځي کې په دنارې کړولې چې خلک چین ته همې حکومت نه درګدي ایک دا کې کډوال دا نور چې مخ ته غلې دي دا سال غیر کله چې چې هغه نه سره دي چې هغه په کین کې نه دي
د سیمې یو مشر ملک رحمت غلام د جنوري په 23مه مشال لريو ته ویل چې حکومت سره د یو جرګې لاري د دې کډوالو ستونزې شریکی کړي خو تر دا مال حکومت دوی سره مرستې نه دي کړي.
د شناس مان لاندې زندگی دروي بس غریبانان دي مجبور دي ټینټینا کې ژوند دروي دوی سره هیڅ قسم مرستې نه کوي بس صرف وزیر پاین غلام خان باندې رجسٹریشن کیږي او هغه تر اوسه به پیسې نه دی وته ملاو شوې لکه نور متاثرین دي چې مې 12000 منتلی اخلي ور سره دا سره یو ټینټ ور کوي دوی دی درې داسې وړې بستر دي او یو سپنج وته بس دا شاینه ور کوي نور دیتا حکومت هیڅ قسم توجه نه ور کړی او نو د مشر باندې باندې رابطا کو مشو بار بار پر سوشل میډیا باندې
خود جنوری په درویشتما د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې کډوالو د ستونزونو خبر دی او هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل کړي.
آی ڈی پیز دپاره د ټرانسپورټ فیسیلیټیز چې نه د ګلون کیمپ پورې مونږه پرووایډ کوو د دې سره سره چې څومره زمونږه ان اف ایز دی پاره کې ټینټس میټرسز بلانکټس کچن سیټ او نور چې څومره د ضرورت شیزونه دی اټول ورته په 0.1 باندې هینډ اوور کیږي چې کم زمونږه سیم ایشو کیږي پاره کې 12000 روپۍ د منتھلی سستیننس الاونس او 8000 روپۍ د فوډ الاونس چې دغه هرې فیملی د چې نه غور کړی کیږي کم چې پلس 15 ورځو کې چې نه غا ریچارج کیږي اپریشنلایز کیږي او د ډیرو فیملی چې نه غو سپریشنل شوې دا غوته دا غوغه پیسې چې نه غي غ ترانسفر سلسله چې نه شروع ده.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وویل چې په افغانستان کې میشته په 15000 سلورو کورنیو کې تر دا مهال 3000 او سل کورنۍ راستنی کړې دي او د دې په خبره د ګولانو کیمپ نه پس به هغه نور کورنۍ هم راستنوي چې د افغانستان نور سیمو ته کډوال شوې دي.
مشال لري ته وګستې له شمالي وزیرستان افغانستان شمالی افغانستان د رستانو شو شمالی وزیرستان کډوالو پستون زمو د مجید بابر راپور وره د اوس راځو یو بلی موضوع ته. د بلوچستان په گوادر ضلع کې د حقوقتون کې ولسی تحریک مشرانو د ادا پر اساس بیا احتجاجونه پیل کړي چې په وینا یې د یوې میاشتې تیرې دو سربیره هم حکومت له دوی سره پر کړي تړون عمل نه دی کړی. د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د گوادر او شاوخوا سیمو اوسیدونکو د خپل غوښتنو په کې شاوخوا یو میاشت پر لت وهلې و چې بالاخره صوبې اعلی وزیر د تیر کال دسمبر پر 14مه په ځانګړې توګه گوادر ته ولاړ او له پلاتوالو سره یې یوه نولس نوکاتی تړون لاستیک کړ چې ورسره پرلت پات ورسید. صوبای حکومت وایي چې پر نړۍ صوبای حکومت وایي چې پر تړون عمل کولو ته اوس هم اجمن دي. تفصیل د عبدالله کاکړ په دې راپور کې.
په گوادر کې د پاکستان مهم بندر دی چې د چین په مرسته جوړ شوی او په 2008 کال کې یې په رسمي توګه کار پیل کړی. کله چې په 2000 لومړي کال کې د بندر د جوړېدو کار چین ته وسپارل شو، نو په لومړي ځل بلوچ ملت پاله ګوندونو د دې پر ضد تحریک پیل کړ او دریځ خپل کړ چې هڅه کېږي له بهره خلک په دې ښار کې آباد شي او ځای خلک پاکلیت کې بدل کړل شي. حکومت به هر وخت دا دریز درلود چې دوی د بندر او نورو پرمختیایي پروژو له لارې سیمې ته اقتصادي وده ورکول غواړي. په گوادر کې به وخت نا وخته په دې اړه احتجاجونه کېدل، خو د مولانا هدایت الرحمن په مشرۍ د تازه احتجاج داسې بڼه خپله کړې چې پکې په سلګونو زرو کسانو ګډون کړی. د تحریک کې په زرګونو ښځې او ماشومان هم ګډون لري. د گوادر ضلع آبادی شاوخوا 3 لکه ده چې د گوادر د کبانو سازمان گوادر ماهیګیر اتحاد مشر خداداد په وینا شاوخوا 2.5 لکه کسانو روزګار په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه له کب نیونې سره تړلی دی. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډول چې په دې وروستیو کې له سین صوبې څخه لوی لوی ټرالران د بلوچستان سمندري حدودو ته ورځي او د ټنونو په حساب کبان نیسي.
دوی په یو ټرالر کې له 50 څخه 80 زره کیلو ګرامه مایان ځایي او زموږ وړې وړې کښتیانې له 450 څخه 1500 کیلو ګرامه ماهیان نیولې شي. 3000 ټرالران هر ورځ 50 زره کیلو ګرامه کبان نیسي او زموږ 1500 کښتۍ په یو ټرالر برابر کبان هم نشي نیولې. نو له دې سره د ماهیانو نسل کشي کیږي.
په 2013 کال کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري تر پیلېدو وروسته په گوادر کې د امنیت ځانګړي اقدامات اخیستل شوي دي. بلوچ بلتون پال ډلې د راهداري مخالفت کوي او په دې لړ کې په چینای وګړو او ګټو باندې د کړو بریدونو ذمہواري هم منلې ده. د دې بریدونو وروسته په گوادر ښار کې امنیتي پوستې جوړې شوي چې ځای خلک مخالفت کوي. د پوستو ختمول د اوسني تحریک یو مهمه غوښتنه ده. خدادات وایي چې د پوستو لوجې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن سوی او د پیدا ځای خلک ځانونه پردي احساسوي.
اگر سیالکوٹ کو کوئی فوجی مجھ سے پوچھے گوادر کے لوگ کہ سیالکوٹ یو فوجی دما پختنه کوي چې چیرې روانې نوزل هغه تپوس کوم چې تا ته د گوادر کوڅې معلومی دي. د خبرو موږ په نفسیاتی توګه زورولو او داسې فکر مکاوه چې خپل خار ته نه بلکې یو پردی هیواد ته روان یو. د همدې لوجه خلک تنگ او پریشان ول.
د گوادر ماهیګر اتحاد جن سیکرټری یونس انور بلوچ نکونه پلار ورونا ترونا او د ترو زامنو روزګار ماهیان نیول او خرڅول وو. نوموړي د دسمبر پر 12 نیټه مشالې ډول چې په تیرو 40 کلونو کې د ماهیانو ښکار بیخي کم شوی دی.
میں اپنے چاچا اور والد کے ساتھ ماہی گیری پہ گیا بھی ہوں تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں
زبل خپل پلار او تر سره د مایانو پخکار تم او هغه وخت با خلکو په ډیر لوی شمیر کې کبان نیول. په 2002 کال کې با خلکو د ټنونو په حساب کبان نیول. هر کښتۍ با و یا 8 کیلوګرام مایان راوړل. اوس په دې رستو کې هر کښتۍ 100 کیلو راوړي او اوس چې د ټرالرانو شمیر زیات شوی دی نو تر 12 کیلوګرام زیات څوک نشي راوړلی.
په بلوچستان کې له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالی ډلې د وسلوالي جګړې له لارې له پاکستانه بېلېدل غواړي. دوی دا کوي چې د هیواد یې په وسایلو قبضه کړې ده. خو د پاکستان حکومت وایي دا یو موټی وسلوال دی چې د هند په لمسون هیواد بې ثباته کول غواړي. د بلوچستان په زیاتره سیمو کې یو شمېر ځوانان له دې وسلوالو ډلې سره ملګري شوي، خو گوادر هغه سیمه ده چې پکې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو رجحان په پرتلې ځتوګه کم دی. په کوټه کې لیکوال او څېړونکی عابد میروای د گوادر اوسیدونکو ځان له وسلوالو سره ونه تړلې او هڅه وکړه چې د پارلمان له لارې خپل ستونزې حل کړي، خو نتیجه ورنه کړه.
جو اب حالیہ تحریک ہے اس کی ایک بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو
اسنی تحریک یہ وڑ خدا دے چھ د گوادر یہ وادی وگڑی جان روان و سوال مبارزے سر کھڑے رہے نہ بالو او دارنگا پارلمان نے ہم ہلی او گفتنی ور پورے نہ کڑے دوی ہت اوکڑا چھ نیشنل پارٹی کسانے منتخب کڑل او ور پسی د بلوچستان نیشنل پارٹی عمل کلمتی کامیاب کڑل چھ اس پہ اسمبلی کی ناس تے خواغا لا ہم د دوی دی اسنی تحریک تا راغل نہ دے نو خلق تنگ چھ بل لار پیدا کړي چې خپل غوښتنې په پر امن توګه او له جګړې کولو پرته په حکومت ومني. نو په دې منځ کې مولانا هدایت الرحمن را پیدا شو او تحریکی پیل کړو چې اوس ټول بلوچستان ورسره ملګری کیږي.
خو بلخوا حکومت په وار وار وایي چې دوی د گوادر تحریک ټولي جایزې غوښتنې مني او په دې لړ کې اقدامات کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د دسمبر پر 12 نیټه په ټویټر باندې لیکلی چې د گوادر د کبنیونکو د جایزو غشتونو نوټس اخیستی دی. نوموړي هم ویلي چې د هغو ټرالرانو پر ضد به سخته کاروایی کوي چې د پونه په غیر قانوني توګه ماهیان نیسي.
عبدالحی ککړ تاسو ته راپور وړاندې کړو چې د گوادر ولسی تحریک مشران څه غوښتنې لري او بیا حکومت څه وایي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی وایي زر به د هیواد پر کچ په ټولو دولتي پوهنتونونو او لیسو کې د جینکو زده کړې پیل شي. نوموړي له مشالې سره په خبرو کې د جینکو د تعلیمي بهیر د بیا پیل نیټه ورنکړه، خو ویل چې حکومت یې پلان لري چې دا کار زر وکړي. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په زیاتره ولایتونو کې جینکۍ دولتي پوهنتونونو، لیسو او د لوړو زده کړو نورو مرکزونو ته نشي تللی. حقانی وایي په دسمبر کې چې پاکستان ته د سفر پر مهال په هغه هیواد کې د افغان کډوالو زده کوونکو په سکالرشپونو د ورغلو افغان زده کوونکو پر موضوع له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. زموږ همکار طاهر خان له نوموړي سره خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې پاکستان ته یې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د نورو تر څنګ د افغان مسؤلینو په ستونزه اهم خبرې وکړي او که څنګه. نو هغه وایي
د محصلینو هغه ستونزې ګڼې ستونزې وي. مثلا یوه د اویزې ستونزه وه چې کله به دوی ته سکالرشپ ورکړل شو په وخت باندې به اویزه ورته نه ورکول کېده. دویمه دا وه چې کله به اویزه ورکړل شوه نو سرحد ته به چې راغله په سرحد باندې راتېرېدو کې به ډېر زیات مشکل و. دریمه دا وه چې کله به دوی راغله نو دلته به د کورونا په عذر باندې به ټول قرنطین کېده.
دلته بیا د 2 میلیونو نه زیات ویل کیږي چې افغان کډوال مهاجرین دي او دا غي بیا بچان دي او څنګه چې باغی باندې مرسته کمی شوی وي نو تعلیم خبره به هم کېده چې هغه تعلیم هم متاثر شوی. نو آیا تاسو په خپل سفر کې پاکستانیانو سره د چارواکو سره د مهاجرینو د بچیانو د تعلیم په اړه خبرې وکړې؟
یو خو داخلي چې وي نو هغه عامه خلاصې داخلي نه وي. په یو یونیورسيټي کې مثلا په یو محدود انداز باندې افغان مهاجرینو ته د داخلي اجازه و. دویم د پیسونو مشکل و چې کوم پیسونه به د دوی نه اغشتې شو نو د نور غیر ملکی محصلینو په شان دي ورنه پیسونه د اغشتې شو. نو موږ ورته وی چې افغانان ډیر زیات د غربت سره مخ دي او پریشانیان یې ډیر دي. نو که تاسو عادي پیسونه لکه څنګه چې د دې زیات محصلینو نه تاسو کوم پیس اخلي هغه پیس تاسو د افغانانو نه واخلو نو دا به ښه وي. نو په دغه حق باندې د دوی سره تفصیلي خبرې وشوې.
اوس چې کوم د دنیا لپاره نړۍ لپاره یو مهم دی، د افغانانو د خپل مهم دی، هغه د ښځو د تعلیم خبره ده. نو تاسو خو اعلانونه مخکې راغلي وو، تاسو یو ترتیب هم اعلان کړو چې د دې شرایطو باندې نو دا کار وشي، لیکن تر اوسه پورې تاسو په اگست کې کابل کنټرول کړو، اوس پورې څه پرمختګ وشو؟ زنانه کالجونه ولې نه دي خلاص؟
دلته وړاندې مخلوط تعلیم رواج و، وړاندې حجاب لازمی نه و. پرایویټ یونیورسټیانو او شخصي یونیورسټیانو چې کوم اتحادیه ده هغوی درخواست وکړه موږ ته چې موږ تعلیم شروع کړو په دغه دغه ترتیب باندې. په دې کې تاسو موږ سره موافقه وکړي، بیا موږ هم ورته کمیټي وټاکله، ترتیب هم سره برابر کړو چې مخلوط تعلیم به نه وي، وزارت اجازه ولا ورکړه. نو تقریبا یو نیم سلو پوری یونیورسټیانې په هغه کې هغه تعلیم روان دي. سرکاری یونیورسټیانې چې دا تقریبا 9 یونیورسټیانې دي چې د هغې انتظامي بوج او مالی بوج هغه د اسلامي امارت په زیمه باندې و. نو په هغې کې یو معنی چې و هغه مالیاتي مسله وه چې څومره مصارف دي د هغې برداشت نه کېده، او دویم هغه د هغې دپاره یو اسلامي ماحول پیدا کول و. نو په دغه خاطر په دې باندې کار روان دی.
تاسو ډاډمن یا چې کله پورې به دا کار وشي، دا کمیټیانو دا کار مکمل شي؟ او آیا تاسو خپله خبره وکړه چې کنګل شوي د افغانستان پیسې، نو تاسو سره به دومره مسایل وي ستاسو حکومت سره چې دغه اړتیاوې چې دي تاسو څنګه ذکر وکړ به پوره کړي
مالیاتي بوج هغه کې د ډېر هوادونو سره رابطه شوی دا ډېر هوادونو وادي م کړي د موږ تاسو سره په دې برخه کې کومک دا کوم دا رنګ اسلامي مرط خپل چې کوم اوید دي هغه باندې کار روان دی الحمدلله ډېر کار وشو
او کله پوره به دا کمیټانو دا کار او دا تعلیم شروع کېدل به کله احتمالي ویل شي چې کله پوره به دا شروع شي واپس د خزو تعلیم
سره مشخص تاریخ نشي ور کولای چې په دغه تاریخ پوره به دا کار وشي ډېر په تیزه باندې کار روان دی نو امید شته چې په لنډ وخت کې به دا مسله حل شي
دا د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی چې زموږ همکار ترخان سره خبرې کړې وي وخت شوې درې نیم بجې له بشیر وخت خبرونه لنډې سره
د پاکستان په سینټ کې پرون سیاستوالو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه وکړه او تور پورې کړ چې د ناقانونه ډلې تحریکی طالبان سره د خبرو په کولو سره وسلوالې ډلې حملو ته هڅولې دي خو د پاکستان حکومت دا نه مني دوی ویلي ک ټي ټي پی آئین ومني نو دوی به ورسره سوله وکړي د خبر پختونخوا په کوهاټ کې یو پولیس افسر وژل شوی دی کوهاټ د پولیسو وین فضل نعیم د جنوري په 15مه مشال لري چې وژل شوی کس د پولیو ویکسینو د ټیم د ساتنې دنده درلوده چې په جرمی سیمه کې په ډزې شوې دي تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې د پاکستان صحت وزارت وایي په تیرو څلیرش غنټو کې د کورونا وایرس 6,350 نوي کیسونه مخې ته راغلي چې د سره په ملک کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 1,301,250 ته رسېدلی د وزارت په خپل ویب سایټ لیکلي چې د جنوري تر شلمې پورې له دې وایرس د وژل شوو کسانو شمېر 9,102 دی خو 1.2 میلیونه ته جوړ شوی هم دی په افغانستان کې د طالبانو حکومت پلاوي د ناروې په اصولو کې په نوم د بېلابېلو غربي هېوادونو استازو او ځینو افغانانو سره خبرې کړي دي په دې غونډه کې ګډونوالو د بشرحقونو فعالې محبوبه سراج مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو بهرنیو چارو وزیر عامر خان متقی په مشرۍ یې دغه پلاوي ته په لیکلي ډول غوښتنه کړې ده چې ښځو تعلیم ته باید طالبان اجازه ورکړي او نن د افغانستان د نیدرلینډ په وړاندې په قطر کې 350 ورځې کرکټ سیالي کوي په دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ کوي او په 3.4 اورنو کې تر دا مهاله 206 رنزونه کړي دي او 15 لوبغاړي اوټ شوي
او بشیر ګواښ چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نمای کې 2 اونیزه خبرونه لرو تور تمونه او د رڼا په لور خو تر هڅه مخکې راځو د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه پر لور په پاکستان کې په میلیونونو خلک له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روغ دي د دوی د درملنې او بیا رغونې لپاره پر حکومتي او شخصي کچه بیلابیل مرکزونه جوړ شوی دی دغه مرکزونه له مودو راهیسې په نشو د روغ کسانو درملنه کوي خو په عین حال کې دوی خپل حمله یو شمېر ستونزو سره مخ دي د دې اونځي خبرونه په دغه برخه کې په پاکستان کې د دا ډول ځنو مرکزونو د فعالیت او غیس په اړه بحث شوی د خبرونه کوربه احمد شاه زمي دی
تور تمونه
د مشال رادیو په ونې خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو توانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري په دې خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روشت کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث اوریدي په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي پر روان خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واوري په پاکستان کې میلیونونو کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته پکتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي په پاکستان کې میلیونونو کسان د نشي توکو پر کارونې بوخت دي خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته پکتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي په خیبر پښتونخوا کې د ډرګ ایڈوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړین سره سم په پاکستان کې په نشو د روزدو کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د په وینا ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال له سروې سره سم په پاکستان کې سباندي 18 کسان په نشو بوختي. خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر 300,000 یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توک د روزدو کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو ان او ډی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغه مطابق سره يم کوم چې یو ان او ډی سی سره زه الریډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده. زمنګ پاکستان کې 67,00,000 کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیاتره چې کوم ګورنمنټ دي مطلب داسې ریهابلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبرو کوم په یو میاش کې د 100 نه زیات کسان زنه شم ساتلې. داسې کڼور سنټر ته ګورنه سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روزدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6,000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بیوزل نشانو وړیا درملنه کوي خو د نورو خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم ګړی له 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمیر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته و خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی له ستونزو سره مخامخېږي خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي.
زمون سره خلکو د غړي کړي دي مونږ باندې خلکو د ژوند کړي دي هر څه کړي دي خو بار هم موږ خپل کار نه شو کړی خو دا نه څنګه چې مقصد د هغه مقصد دا غلط څه دی زه روان یم نو څه مشکلات خو اچھا دي مونږ هم مشکلات دي لاره مې پروا نه کوي.
اخو د سواد د بټخیلی او څلويش کلن نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملین لپاره تللی وو خو تر څو میاشتنی درملین وروسته یې همال ته کار پیل کړ. نو موري په دې اړه وایي
د دې موږ څخه لږ درې میاشتې وونه درې میاشتې وونه د بل کوم زمو کومل ټکو مو او دا غي نه پاتې دی کوم دی نو بس بیا دې سره وسارو مو بس وسارو مو بس هغه نه دی څخه دی دې مو له تنخوا مو خمو لګول او په تنخوا باندې بس اوس لګیا مو بس یو څه ته په دې نو ته باندې پس زمو بیا کوټه به چټای باندې ولې زمو ځای لري دې کنه او نو بس اوس پیم دم دې ورځې دم پیم دلته زه د بلو کارم کومه د دې بمبو د وګوره باندې باندې دې دم کومه جنریټر هم کومه شابه مولا چلو ما چې مال سمخه راځم ان شاء الله امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پېښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روزد کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهابلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روزد کسانو د درملنې او بیا بحالي مرکز په 2008 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملین سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10,000 کسان دلته علاج شوی دي او 2,500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوه انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق کول نو په دې باندې موږ زمو دی خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټری چورکې یعنی کښنۍ ده چې پولیو نشي موږ هغه ځوانان نه سپورت میدان ته راوستل چې دوی په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیری مندي په دې باندې خواري شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول نو د دې لپاره موږ د اداره خلاص کړل چې دا ټیم 2500 کسان په شي کې موجود دي. دا کورونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه، د ایران هم راکړه، نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه اخلو، ولې زموږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې د کورونا وایرس څه مسله ده. زموږ سره د پاکستان مریضان دي ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړي زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړی سر 15,000 روپۍ ورڅخه اخلي، خو د ده په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي، ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ یې کوم، د دې لپاره ډېر ضروري دی او دلی از موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټې به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج ورکو، دا په دې باندې نه کیږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په جنزیر یې وتړي، یا دوی ووایي یا دوی وډه به، دا د زړه د شوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. که چیرې موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو زموږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دوی د ظلم څخه خلاص کړی دي، دوی په کورو کې په جنزیران تړل شوي، موږ دا کور سره چې دوی موږ توي موږ ورسو جنرال ولو دلی جنزیران جن اس کو علاج وکړو. د د کله بلډ پریشر کښته شي، کله بدن ډیر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړی دی، هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي. بلې زموږ خپل اکسیجن او ارسه سامان د لیورته اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ دی دماغ ته تاوان رسیدلی، هغه د درو میش تر شپږ میشت کولی، چې سایکټرست پورې دی چې هغه څونه ګولې ورلي کې چې دای کابوسی نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو، لیکن عام د منشیات او د کسان چې دی صرف دی میشت پر راځي او بس ولات خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي چې یو ډرګ فری ملکنډ یا له نشو څخه پاک ملکنډ دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسی د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړې توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پیل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس سټی دا نه ویني د ملکند تر انټر شو، بلکې د پورا صوبې تا نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې هغه په دې ځای کې تر په راکې دل او دلیل دا جوړ کوم چې د دې سره سره ډېر ډېر ورشه یو شی بل شی دا غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمونږ ته ځین کې دې مخنیوي په کار دی او بل کم نشین چې زړې زمانه نه روانو او نوی نوجوانان ته چې مختصل او ورسره ډېر پته دی.
سپینګل زیاتوي چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بلخه په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې دا غیر نوجوانان خېلی یاره او مشران نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبره فائده دروازه ته کوو راغو اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څه څنګه راکې چې دا دوه علاج مو وغیره وکړو او دې ژوند تر څو واپس راځي. موږ 1675 زموږ په دې وخت کې دي موږ د پیشنټ په علاجونه کړی دي چې کله موږ دا پیشنټ ټولېږو نو دغه درې میاشتې کوم یادی دادو نو دغه درې میاشتې موږ د دوه د کور مکمل کفالت هم زموږ تنظیم کوي. دوه ته راشن رسول، د دوه علاج معالجه کول، د دوه د وړو په دغه منځ کې تیسونو میسونو مسلې دا هر څه زموږ تنظیم کوي.
د خبر پرتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د یو پولیس افسر په مشوره دې کار ته وژا ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو هغه سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې د لاوارس زناوري دوی چې په مازوره شو ما به دوی ته پټای کوله. نو اجاز خان سره زما شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د لاوارس زناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه هم د خدای پاک مخلوق دی، خو کوم خلک چې نشې کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي،
دې خلکو ته نوې ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوی چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دمګړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغانو خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درج کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای سي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسې چې هغه نشو ذهني طور خراب کړی وي، او یو قسم داسې خلک وي چې هغه نشو فزیکل نقصان و تاغو ته رسولی. نو کوم خلک چې فزیکل خرابي نو هغه څلور میاشتې چې دی د هغو دپاره ډیوریشن دی، او کوم چې ذهني خرابي لکه ما سره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی، دا هغه زما سره څوارلس میاشتې وشوې چې هغه ذهني خراب دی، نو فیملی وایي چې هغه به دلته تاسو سره لابي.
په نشو ضرورت کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي، نو بل خوا دوی خپل هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمون د دې نوی ژوند ادارې د وژنا د میاشتې 100 کروڑ روپۍ چې کم ده دغه د نشي توکو روکتام کې کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږه د میاشتې 100 کروڑ روپۍ نقصان ورکو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته و چې زما عزت ته پکې، زما بچو ته پکې خطرې، زما سر ته پکې خطرې، د دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډزې شوې دي، خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه دی کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک ښه شوی دی او وتلی دی خپل روزګار کوي، خو د حکومت تر طرفه تر دې دمه موږ د څه قسمه پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت دې موږ سپورټ کړي، زمونږ نه دا وطن پاک غواړي، مالې وسایل لګي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسی خیر ښېګړې څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وای چې دوی خپل یو لس داسې مراکز لري چې هلته په نشو د روږد کسانو درملنه کوي.
زموږ بعضې سنټرې داسې چې سل کسان ته یو وخت راځي، داسې چې ډېر ښه راځي، داسې چې شل راځي، درې میاشتې څوک یو نیمه میاشت پاتې کېږي، خو اتمان نه راځي درې میاشتې. دا زموږ مرکز ته په خپله خلک راځي او په غټو ښاریو کې زموږ پولیس هم دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشنونه کوو. سټریټ وغیرہ چې کوم یې راځي موږ دغه سیمه بهاله مرکز بوزو. علاج دوایانی خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو د روږد کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. دا غوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیات کړي. د دې اونۍ تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکي اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې لکلون راهیسې په نشو د روږد کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، وبپاڼي او ټولنیز شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
مشال ډیو ته وګستې زم تاسو کور وای سره لمومند او سم ورسیدل د بلی اونځي خبرونه او دن کو نن درنا پر لور خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د جنکو په سکولونو کې د لوبول لپاره پر سہولتونو خبر شوې دي. خبرونه انیس اجمل باندې کوي.
اوریدونکو درنا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې په خبر پښتونخوا کې د جینکو په سکولونو کې د لوبو میدانونو په اړه خبرې کوو. د سبې ځینې لوبغاړي د سکولونو استادان وایي چې د جینکو په اکثر سکولونو کې د لوبو میدانونه یا د لوبو سامان موجود نه وي. دوی زیاتوي چې غیر نصابي سرګرمیانې د ماشومانو د صحت او جسماني ودې لپاره ډېرې ضروري دي. په چارسده کې د یو سکول استاد مسرت بیگم وایي چې دوی په سکول کې د لوبو میدان نشته او ماشومان غواړي چې لوبې وکړي خو نشي کولای.
ماشوم ته خو د ذهني او جسماني سکون دواړو لپاره د لوبو ډېر زیات ضرورت دی. زمونږ او مګه مجبوري ده چې موږ سره دا نه پیسې لیدشته نه زیشته. موږ خو ګورنمنت ته بار بار وایو چې زمونږ ماشوم حق ورکړه، دا د معاشري ماشوم دی، زمونږ وطن ماشوم دی، زمونږ کور ماشوم په نه دي. زمونږ په دورو کې کم دغه سکول نه دي، نو ماشوم ته به دغه څنګه لو شي دی لوبو ذریب ورته څنګه حاصل شي دا خو د ماشوم دپاره خو سپورټس او لوبې هم ډېرې زیاتې ضروري دي چې ورته کتاب په کار دی دا هغې څومره ذهني ته کوي هغه په هغې باندې لرګي دي دا زموږ مجبوري ده چې زمونږ ګورنمنټ چې کوم دی نو اوس پورې په دې ډیسک باندې یو ذره خیال نه دی اچولی چې دا څنګه دې ته ضرورت شي د لوبو او د سکون.
مسرت بیگم وای الکان تر سکول رستو پلارو کوسو کې لوبې کولې شي خود کلچر او ټولنیس بندیزونو لوجه چې نه کېتره پاتې شي چې لوجه دغه ذهني او جسمانی ودا په سمتوګه نکېږي
ډیر ضروری پاتې لګنا ډیر ضروری پاتې کم از کم ماشوم ته خو لګ ریلیکسیشن ملو شي چې کله هغه د سبق او استډ شي چې پاتې نو کم از کم لګه دمو شي کنه په لوبه ماشوم خو ته ډیر خوشالي دي هر جنې چې کوم دا هغه چې موخه ورته برېښنه هغه
د مردان د جینکو د یو سکول هډ ماسټر انګت سیما بیا وای چې دوی په رستیو کې په خپل سکول کې د لوبو سامانونه راوړل دي چې ورته ماشومان ډېر خوشاله دي. هغه زیاته کړه چې لدې سره په سکول کې د ماشومان شمیر هم زیات شوی دی
که دا شروع شو دي کې زیات تر ماشومان مو صرف هو بس دې ته حد تک کلی دي چې لکه سبق ویل دي کنه یا دون دي نو هغه د پرایمري سبق نه پس بیا د غړو دومره تور شي زیات تر ماشومان سکول نه ډوپی دي دا کله نه چې پلی آیټم سکولونو کې لګېدلې دي نو واړو ته زه ګورم چې بریک شي یا سهار ټایم نو پوره ټایم هغې لګیا دي په هغې کې هغې سره انوالومنټ زیات شوی دی او ماشوم چې لکه څه نا څه اکټیویټي وي د ده د آوټډوري د کلاس نه بهر هم پکار نو هغې سره خو به خامخا ماشوم چې دی نو جسماني او ذهني نشونما چې ده دې سره تړلې ده د دې نه بغیر خو د ماشوم زما خیال دی چې بس هغه به صرف سټډي تک دغه شي محدود شي هغه کې هغه یو بل سره تعاون د یو بل خیال ساتل او جم ګټه کې کېناستل هغه خبرې د بل سره هغې جوګن شي هغه شان تیار نه شي بیا.
نګته سیما سیاته کړه چې د صوبې د تعلیم پوخانی سلاکار ضیا الله بنگش ټولو سکولونو ته هدایت ورکړی وو چې باید د لوبو مقابلې او نور غیر نصابی سرگرمیانې یقیني کړي. نوموړي سیاته کړه چې سکولونو تر ډیره په دې هدایاتو عمل کړي خو باید حکومت هغه سکولونو ته هم پام وکړي چې پکې د لوبو میدانونه یا سامانونه نشته.
انسټرکشن خو ټولو لپاره دی د میډل های پرایم هایر سیکنډري چې سباله د ضیا الله بنگش چې کوم دی نو هغه یو سرکولر جاری کړی چې هر سکول با څومره چې دا میچونه دي څومره اتلیټیک څومره گیمز دي هر سکول به دې کې سالي کم از کم فور گیمز به لازمن دې کې د شاملېږي هر سکول لپاره دا ماشومان ما دي په هر اکټیویټی کې شامل کړو نو موقت چې لکه ډېر ګټل ضروري نه دی خو لکه هغه دغه موقت هغه شوق او جذبه چې په جولن کې هغه زموږ ماشوم بیا فورت پوزیشن وامغسته فرسټ ټایم هغه پکې لکه اپیر هم شو او پوزیشن هم راوړو اړو شوق لري او بس موقع ورکول پکار دي.
اوریدونکو تاسو د رڼا په لور خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپلیکیشن لاله هم اوریدلی شئ. طریقې ساده ساده
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی
اوریدونکو درنا پلور خبرونه درته وړاندې کوو. نن په خبرونه کې د خبر پښتونخوا د جینکو په سکولونو کې د لوبو میدانونو او د لړکی د سہولتونو په اړه خبرې کوو. د استادانو د لوبغاړو په خبره په خیبر پختونخوا کې حکومت یوازې په یو څو ځایونو کې د ماشومانو لپاره پارکونه جوړ کړي دي، خو هغه هم له وخت تېرېدو سره خراب شوي دي او په ځینو کې د ټالونو په څیر د لوبو سامانونه نشته. دوی دا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې کچرې لږ ډیر د لوبو میدانونه دي هم، نو هغې ته اکثره پلرونه یوازې الکان بوزي او د جینکو لوبو ته پام نه کیږي. استادان دا هم وایي چې سکول یو داسې ځای دی چې پکې ماشومانو جینکو ته د تعلیم تر څنګ د لوبو موقع هم ترلاسه کیږي. د خیبر ضلع یوه لوبغاړې جمایما پریده وایي چې له وړوکوالي یې د لوبو کولو شوق و، خو په لارو کوڅو کې د لوبو کولو د اجازت او په سکول کې د مناسب ځای نه لرلو له وجې خپل د ارمان ډیر په ګرانه پوره کړی دی. جمایما زیاته کړه چې د لکانو په سیر جینکې هم د کرکټ، فوټبال، والیبال، بیډمنټن او دغسې د نورو لوبو شوق لري او مخې ته راتلل غواړي، خو باید چې موقع ورته برابرې کړل شي.
زه دا غنم چې په سکولونو کالجونو کې ګراوند چې دی هغه ډیر ضروری وي، ځکه پرته چې ګراوند نه وي سټوډنټان یا ګرومنګ چې دی سکول نه کیږي، نو چې څو پرته ورته ګراوند نه وي هغو به ډفرنټ ګیمس نه کیږي، چې ګیمس نه کیږي هغو ته به پته نه لګیږي چې څومره اهمیت دی د سپورټ. نو او بیا چې چاته اهمیت پاته وي، لکه زه خپله چې دی مونږ کول سو دغو کې چې ګراوندس نه وي، نو بیا به هغه دپاره اوبویسلي مونږ به داسې سټیډیم ته تلو چې مونږ ټریننګس واخلو، مونږ خپل پریکټیس وکړو. چې سکولونو کې ګراوند سودا وي هغه به داسې چې څوک په سپورٹس کې یا څوک آسي، یو نو گیمس خو آسي هم ډېر ضروري وي، فزیکل فټنس پکې راځي، نو چې هغه وي خلکو ته به ډېر اسانتیا شي.
په قبایلي ضلعو کې یو بل لوبغاړی عتیق الله بیا وایي چې په پښتنو کې یو شمېر تکړه لوبغاړي موجود دي او که د سکولونو په کچه د لوبو انتظامات وشي نو نور لوبغاړي مخې ته راتللی شي.
کوم سکولونه زه لاړم، خپل یو ماشوم دی پکې، هغه هم دی پکې، ګراونډونه خو پکې هر یو کې نشته دی، او که شته دی پکې نو سره پروفیشنل کس نشته دی چې هغه هغه سي ګایډ کی یا هغه سي جوړ کی. په کار دادی چې دوی هغه کسان را مخکې کوي کومو کسانو سره ډیګریانی دي سپورټس یا ښه سپورټس کړی دی، او وجه دا ده چې دا زموږ ګراس روټ دی او دا زموږ په فیوچر کې دا کسان دي سکولونو او کالجونو نه چې کوم کسان روزي دا زموږ په ملک ستاران جوړېدای شي. نو خیبر پختونخوا کې زه کومو سکولونو تللی یم، دا ستاسو ډېر زیاته ښایسته یو کوشچن وکړه، هغه معیار نشته پکې، او مونږ پلیران جوړیږي همدې ځای نه به جوړیږي، کالج او سکول نه به جوړیږي، خو نشته پکې بیشي. سو زه خو خپله بنده وایم چې څوک هم سپورټس لپاره په کور کې او فیملی نه یو جینې درومي په کار دی چې اجازه ورته میلاو شي. سپورټس له ډېر ښه دی، پکې عزت هم شته، پکې پیسې هم شته، سکیور هم دی، داسې نه وایي چې بس څنګه خلک ګڼي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په 2021 او 2022 مالی کال بودیجه کې په صوبه کې د لوبو، سلګری، ځوانانو، کلتور د پرمختیا لپاره 12 ارب روپۍ بیالي کړې دي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د ابتدایي او ثانوي تعلیم د کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګنغړی نصیر الله خان مشال ویډیو ته ویل چې حکومت په میندو، پلرونو او استادانو مشتملې کونسلې جوړې کړې دي او د دې له لارې په سکولونو کې د لوبو تر څنګ د سهولتونو لپاره مالی مرستې ورکوي.
د جنکو په سکول کې یا د جنکو وی یا د لکانو وی په دې سکولونو کې اوس موږ د کم پی ټی سی کوم څه کنه اکچوال هغه فعال ده کنه، هغه کونسل په بیس باندې دغه موږ پلی گراوندز، واشرومز او واټر سپلای سکیم چې هر څه ضرورت وي، مطلب مینټیننس کم ضرورت وي، نو هغه موږ پوره کولو باندې فل لګیا یو. ما موږ لکه اوس په دې کې دا شو یو چې 1000 سپورټس فیسیلیټیز باندې لکه په سپورټس ډپارټمنټ کې اپروف شو یو، خو مطلب پخې به څه وشول کنه، دوی غوډه ویل چې لکه دې کې به موږ سمکا په فری باندې اخلو. لکه زما سجیشن دغه په میټینګ کې مال چې دي دغه کم ایگزیستینګ زموږ سکولونو دي چې په کم کې د پلی ایریا غړغړ ځینې دي، نو مال چې موږ په دې کې دا انویسټ کو، نو سی ایم صاحب هغه ډېر زیات کنسیډر کړی وایي چې کنه دې باندې سپیشل میټینګ کوو یو. نو ان شاء الله تعالی امید دی چې صدر سپورټس ډپارټمنټ طرف نه به موږ ان شاء الله تعالی په دې سکولونو باندې انویسټمنټ کیږي او لوکل پی ٹی سی به موږ ان شاء الله تعالی مضبوطولو پوره کوشش کوو.
اوریدونکو دا وا د دیونه درنا په لور خبرونه، تاسو دا خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکو بل خبرونه پورې را لاله اجازه ترکه د خدای پامان.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سویش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 14,500 او 18,000 کلو هرتز.